اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له هر څه مخکې د خبرونو سر ټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي او لا تر اوسه پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، کله چې د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالي ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه بندیان د قطر د موافقې له مخې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دغو خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامي افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
د دیریوب ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې لماله په دې مدرسه کې ډیر لستنکیز د کونکي چومرنه لاسو کلونو زیات نو ټپین شوې دي.
د پکتیا امنیه قمندانی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هوان د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز پنهخه کړي، خو پر ځای دا مرمۍ پر مدرسه ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. ل پکتیانه د یو بل خبر لمخې په دې ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی. د ده په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه مېرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیس نیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټې ویلي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو لغوه شي، خو لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي، له بلې خوا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوي هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبا بسیار زیاد تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای شي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د اجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د وګي اسمبلی اتلسمه په افغانستان کې د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي. په دې ورځ په 2001 کال کې مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې هر کال د مسعود پلویان چې اکثرا وسلې ورسره وي د پلازمېنې کابل او نورو لویو ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او په موټریزو کاروانونو کې دا ورځ لمانځي. په دې ترڅ کې په تیرو کلونو کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. د مسعود بنسټ ویلي چې سږ کال یې په دې مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي او د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. خو اوس ګورو چې په کابل کې دا امنیتي تدابیر سکل څنګه نیول شوي دي. اجمل تورمان دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب،
بله تکل صاحب، د کورنیو چارو وزارت خپل سرګندونې عملی کړي دي. په کابل ښار کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوي دي، اکثر واټونه تړلې دي، ځای ځای د تلاشۍ پوستي جوړی شوې دي او دغه شان د موټرو تګ راتګ هم ډیر کم دی. ټاکل شوی چې نن دوه غونډې د شهید ونې د پایل او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو په مناسبت د ورځې په مناسبت وی. یو دا چې د لوی جرګې په خیمه کې به یو رسمي غونډه وي. دغه شان هغه څلورلارې چې د مسعود په نوم نومول شوې ده هلته به د ګلانو ګېډۍ خودل کیږي. نو دغه مراسم لپاره هم پیدا امنیتی تدابیر شدید وی. په تیرو کلونو کې د خوراس د موټریزو کاروانونو پر راوتلو سره د خار په واټونو کې منځل کېدله. وسلوال لوخه تیرو کلونو کې دز هم شوي وی چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ جوړ لا وخت و. خو سکل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړی چې عام نظم ګډوډ کی. دغه شان د مسعود بنسټ هم 13 ورځ غونډه درلودله. دوی هم ویل او د مسعود له پلویانو یو وختل چې دغه ورځ په خطو غول منځي او د عمل زم د ګډوډولو هڅهونه کړي. نن یو بل پروګرام هم ده په دې مناسبت باندې د وینو ورکولو یو پروګرام دی چې په دې خاطر باندې د ویني ځینې کسان غواړي چې د ویني بانک ته وینه وسپاري. دغه مراسم دي چې نن په کابل کې تر سره کیږي او ځانګړي امنیتی تدابیر ورته نیول شوی. تکل سه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان د ازادۍ رادیو خبريالو چې د شهید د ورځې د منځنۍ د مراسمو په اړه معلومات راکول. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی دی.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنې کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونې ته ویلي چې دغه مذاکرې شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې او دواړو لوریو داسې اشاري ورکړي چې شی ژر پیل سي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالا صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل پر وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم اوو طالب بندیانو پر سر محدود سول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لنجمن طالب بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسېده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکمه سوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسېدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 500 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9,000 کانټینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کرونا تر اوبا مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 15% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلای سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د جرمنی هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمنی په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د جرمنی ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي سا اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالنی درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وخت دی چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالنی د نوی چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالنی د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالنی دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات سوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوی چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به لا پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې لا پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې ورته نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروحات بنا سیم دی خو وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بین واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لامې نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغله
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته مېرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټې ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستان
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت هم او دی قرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله مېرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې مېرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې مېرمنې په عشق غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ خوري. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د مېرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مختص و یو جای میون پوس وي، هغه مې ناشکي بیا راچې ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچی دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خفه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علی وغولی شي، یعنې دا یو د یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدی شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي، او د دې ترڅنګ په شعر، هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي، کمیت ډیر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې یوې لویې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونه او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي،
او کدا سه کله کله وسی مثلا یو سندره وی و غوغا برپا کی جوړی کی هنګامه جوړی کی روسته روسته د خلکو جوړونه و هی بیا ژوندې نصیبات یعنی د خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی خو بیا سړی اغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعری تر بخونه اخره وانه
کرو سه زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وی آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني
استاد به خامخه به کشته ما تاسو ویل چې دا اوس به ډیره شاعری کې ډیره چاپ کیږي غونډې ډیره دي نو به ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته هغه کې هنر دی هغه په زړه باندې منګولي خخوي نو دا به کشته
خبره د تغزل راغله د شعریت راغله اوریدونکو به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې تغزل څه شی دی په شعر کې نو که په دغه لګرنا واچوي
دا لګه خبره لګه ګران هم دا ډیره مشکله خبره ده د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غونډه نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي هغه خوند هغه سره جوړ لګي د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګي شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګيږي په الفاظو کې چې کم فکر کم مفکوره او کم خیال نغښته وي هغه هم دغه سي لیبداس زاویه نه رخصتل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر خلک ښکاری البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پويږي خوند به تر واخلي مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنای شي پهونه پويږي خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړي شي نو هغه مونږ شریعت ویلې شو یعنی لفظونه کلمات خیالونه مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې په یو طبيعي انداز باندې په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي خوند ولرل شي او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالې نه ساتلی وي نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خون
کارون سه په دغه روسته او سو کلونو کې زموږ ځنی سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهل ذوق لپاره شیرونه انتخابوي دغه نوې انتخاب یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته د پټولو نسومره مثبت اغیز پرې استل شي
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغیز لري نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي په ښه ډول باندې ترانه شي په ښه ډول باندې سندره شي له یو ښې موسیقۍ سره راشي له مناسب موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګیږي او د دې ترڅنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه نو دا خامخا اثر ښندلی شي
کارون صاحب بیا شعر تراشو نو نوو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام وروړوي
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغه څه وکړه نو دای به خامخا هغه څه کوي یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر لپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي نو
دغه ریاضت څه وي مثلا
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ور سره تړلی دا سنه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه به کې وي کومه بل خبره نه نه دا داسې یو رحماني مینه دا چې زړه دې ور سره تړلی وي دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي کوم کو تاسو د مختارین او یا د هغه چا چې کشف یې کړی دا عناصر کشف کړی دي دا غوی ریاضت ته وګورو دا هم یو الهامي غوندې ریاضت ته توجه اړیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی بل اخره ناڅاپی ډول باندې یا خوب لیدلې دا یا مثلا یو بل تجربه کوله دغه تجربه په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی لکه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کوم بل ساينسي تجربه کوله خود دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلې وو یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلې وو هغه د کوم بل تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونو سره ولګي د یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه راغونیږي د غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر غسر کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته ته بلاس درشي چې شعر په برخه کې وي کده داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي کبه بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دی تر ریاضت وي یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګ څوک چې پوریزو کې تانه پټه د هغه په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد جوړ او ستار وا د غوښتنه ایدا د چزه بده د څوک ته ورسېګم کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي ته د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوې د اوس په سپلې به جوړوې بل اخر د څوک سر ته بخمخه رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کول په نیت تاریخ لیکي د فنکار نه نني برخه کې د افغان تاریخ پو شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو پاړه وو په هیګو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثر سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوال څو مستعار تخلصونه کړم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعار نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت نو دا ما تخلصونه تر دا غنده دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستل لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستل د ژورنالیزم په فګمشتنې کورس کې عمومي او نمره فارغ شوم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه د کړی دي د نهشته مې سنې د مخینه زما شاعری شروع شوې دا وغیره دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر هغه چې اثر راوړل او البته هغه وخت د پښتونخوا اثر هغه ماما کتل دا غینې په اقتباس سره وزو تحریکې زما چې ما شاعری ده خو رسمي شاعری مې په مطبوعات کې شروع شوې ده په ډیر لاسو وڅو ترور دیسم کار شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې د نګراف رسپانه ده باغې کې دو شیرونه اروخات بنا سیب دی او وشي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوې دي او رسمي دغه مې آتا شروع شوې ده راغستر نو د دیاله سبه ترور دیسم کار نه روسه د هر دم مطبوعات نه تر اوسه پورې دا چې په کوم زمینو کې دا غره نو دا دي چې ز د وخت د بعض خلکو سره د ما مثلا قابل حساسیت موجود ز جوړو سره نو ما په دې سب ما ټول مو تبدیلی زیر کړل او دا تبدیلی زما لپاره ګټوره تمام شوې ده هر رښتیا چې تنم په غریشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی ځان مې فکر سوال لري نو په دې حساب کوم ټول دغه چې تاسو ته ښکاری پاره مانی پوهیږم نو واکه کوم اثر تاسو ودی چې هغه زمینی کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وو کوم پاره کې په داستان نویسي کې هم اثر ډیر زیات لرم مثلا په ځې ولایت ته تل ما خپل گزارشات لیکلي په پاکستان ما خپل د گزارشونه هم ډیر زیات دي نو په دې حساب وي چې په خبري راځي چې هم ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو د څه په شراسي مګر روسیا واکه چې زه د عربي پامپن ډي ډي آر شوما ز اکاډمي علوم چلاړم او غي لدا چې ما د په هانواله یو په هاندې رتبه مې تر اکاډمي علوم نه کړی او د بل خوانه دار واخات استاد روحي روحتکاوی داغه په وخت افتخاری غړی د اکاډمي علوم نشرات ټول ما ته مفتلا کړ فهم دا د اکاډمي علوم چلاړل چې باستان شر د کوشانې تر بینوي مرکز کې زه علمي منشومه نو بنا اند واستان شناسی ته هم لا و تړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول هم د واستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټول زمینو کې زه 115 پیتو نه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دي.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلي دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دي.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي شغه د یو ډیک خاصیت لري او که د زامن نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیاتی تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل شي مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دي چاپ شوی هغه د دې مثلا د مثال په توګه باستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جوړو کې معرفي کړي دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ په نړۍ کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور په سراتي شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتحې او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه منځي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په اسکاری کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او د دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکیانو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللې
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د طب سره څه مګر زه شرایطو داسې راغوستیم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی. که
نه استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي. د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي. د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي. زوزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي. تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي. د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي. سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي. راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډیره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري لوستونکې د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بلڅ نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله بس داوه او ټول ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر وړل. دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي. خدا سي خلک یې هم په دې نه ترس نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خلاصه چی یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی. د دې سپیرو له جملې یو هم نیازبینه و. بالا کلونه یې شی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو. د خوخی او له خارا ډیر لري وته لیوه. د نیازبینه د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوه بوچی. کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې و. څوار لس پنځه لس کاله خو به یې کیږي چې د خپل تر په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاصې کړې. سوې مورز د چی له ډوډۍ یو مړی هم نه دکړې. بس داوا او کار کبل کار وزګار شوه. بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناستې. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته وګنی ولی وو او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلې شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مرداري څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو. بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرتۍ د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابي. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری زه تانه پېژنم. وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکاری وایي زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه. خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سردرد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه. بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ. د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ. بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو تر منځ پترۍ نیولی و. ګولۍ درته راوړم. نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو تر منځ د وینو پترۍ مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو. دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وکړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. لڅنه می خبروي اکرم ورنیک دی شو او دواړو بعد دوه درې خبرې نوي کړې چې کوټې ته نه نوتل او څه پټې خبرې سره وکړي صبرې چې لکوټې نه راووتہ سماله کده کپچا مار پچېره پرشیدله خو څه خبرې نه کوله ټول ورستې رښوا خو صبرې نن کوم بدرته ونه ویل شپشوا نیازبینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروښته منه وکړې چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه کټ تلاړه او پری وته د نیازبینې لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرې نو وبوسه شوې شپه په خشوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشئ تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وای شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه ل آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک د خپل ځان او احساسات سره مخ کولای شي او د قضاوت ته رابولي چې ولې د انسان وینه تویه شي ل اغلی شفیقی خپلواک سره سفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنغوختی چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دی د دوو سترګو رندې دې د معصوم زړه درې دې تور کی بوتا کاته دې مرغو یو پریوات دی لگا ٹھول قتل دی دی بابر یو پوچھے دی دی دشنو پان رشی دی دی دسخ یو ٹکی دی دی جن کا مزا جن کی زی چکل آرک تو بنا شما یا تو شیرون امی انتخاب کرده چه ما گوختل دا شیر وای ما یو شیر ما اسکر رو تلی کنیم و دوستان پیغر دیر تاکید وکی چه دا خپل وکی دو رزی منزون غنده دا اگر که دا شیر وای رسی مناسب رزی خود تر آخیر شیبی پوری از ما زرده دا شیر دو دا شیر چه ما لمرای زرونی کرو ما دس احساس کرده چه دا استاد مجلول از منزانی خامان تاثر میری کلی دی او خواهی هم وی نپویگا ما موس چور تو گورم متفاوت دی لیکن اگر وقت بایم دسی و حس در رو دا زه فکر کوم که زموږ عسکر دی او که زموږ نه یوازې د افغانستان د نن خلک د افغانستان نه د باندې له دې جنګ ستړي یو او کین یو او دا احساسوم د عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر کوو او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو و اغا زان غختنه پکی خلوبی ایگی دکن زنه پا ایگم از جدا بطر بلخان دویچی ده میدونو به انسانانو دوینو لطخلو یخی زن واقعی نستریم یعنی زنشم کولی اوم زن دیر سهارم به جنگ به برید بغا گرامی شویم یعنی زن ویدهیم و مرگی وشی دیگه پا غاگ بندی رو بیشه از ما پانتون بندی بریدو شو زخونزی که ما غلط بریدو شو زی یوازی نیم بلکه طول افانان که زمان گروز نیشون دم دسته دی بانده تو وزی پا زن باور نداری بیت رو ما کود رسی سا دی کوری و مرگی وزی رو کور نتو باور نداریش بیت ما غلط رسی
دی شیر پا جبه د سولې لپاره څومره کار کیدای شي څه فکر کوي د جګړې کیلي خواوي څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنوړي دغه سي شعرونو تر اوریدو ورسته
خای دې ډولونه سولې موسیقي لیکن مهمه دا ده چې خای په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیاتونه تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو ترمنځ خبرې دي، دغه د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی ترمنځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو ترمنځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالی انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دی شریک کړی و، هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دی شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، سنجس نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطو نه دي، دا ټول مجبوریتونه نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې پهځل د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزورې دي، وحشت وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شې، که څومره مینه ویشلی سي، ته چې څومره مهرباني ویشلی سي، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې په تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمپوزون کې که نه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراري خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هماغه ته ګورو، هماغسې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتیري یا هغه څوک چې بېکاره شوی دی ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې ونجلې دراسي دوګلاس مشر په مخ کې د پاستیج ودرېږي او د لري نور انجونې چې یو لیکل کې یو او نور په اتفال دي. زه فکر کوم کنن لسمی شرکاله ورسره به دا 500 ورسېږي د خپل زه هیڅ ویر نه لرم. زه د دې دار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر ما وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم. زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو مینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي. خو که له دې ورهاخوا یو څوک، زه فکر کومه زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه ډارم، فکر کومه چې نجونو شمېر به ډېر شي.
مننه. په آخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 راوروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی، او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتاب چاپ شوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ دي.